بچې شوې سموږ خاک له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې د هیلو اوړانګا رادیوي ډراما او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سی د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.5 درجې زلزلې خبر راورسېد چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړلي دي. سیمه ییزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. له بلې خوا ګڼو رسنیو او خبریالانو لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. په عین حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګېدو عکسونه خپاره شوي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې و چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خپره کړې او لیکلی دی چې دای او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راستون کړي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا کوربت خاوند راین کوربت او د هغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو د امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربن کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. امریکا او برتانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د 8 منیټې د برید له کبله لګېدلی دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دیره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوې ادعا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالي سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او د ایران د حکومت سیاسي مخالف حشمت الله تبرزدي چې مخکې له یو دښمن هیواد سره د همکارۍ او د کفر ویلو په تور د 15 کاله بند دوره تیروي د حبس په یو بله دوره محکوم شوی دی. تبرزدي دا ځل د محکمې لخوا د واکمن سیستم پر ضد د تبلیغاتو او کورنۍ او نړیوال امنیت ته د ګواښ په تور د 4 کلونو او 3 میاشتې حبس په بله دوره محکوم شوی دی. تبرزدي چې له 400 ورځو راهیسې په بند کې دی، په یوه لیک کې چې ازادۍ راډیو ترلاسه کړی ویلی دی چې دای د تهران د انقلابي محکمې لخوا د حبس په بله دوره محکوم شوی. تبرزدی ایرانی ژورنالیست او د ایران د دموکراتیک جبهې د ممنوع ډلې مشر دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو، سلامونه می ومنه. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي. او دی وطن آبادی پر خپل ځان دی وطن حق بولی. دی وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوی صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب وسی وي. را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته یې رضا چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخته راغلم.
خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چېرته دی؟ مړی ژوندی را نه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه څه یې لیکلی دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې ویښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاشی هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم. تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هېر نه کړو.
نه داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، مونږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
شانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتي کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید کرار پیل کړو.
هو حاجي صاحب شیرین ښه وایي، سنکاري باید شروع کړو. که هوا سړه شي، بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وایي کور ته کورګی مه وایه، ډېر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوایي ملک صاحب،
خوشحاله کاته دې خدای خیر ورکړي. پرونې راته وویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوئ ورکوئ، زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشحاله که نامې خدای ډېر سخي او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، هم به ورسره د کارګرو ساعت تیر وي.
هسې خو شغل هم شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګری دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کیږي. مونږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنګکاري وکړي، خښتې ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده جی صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی، خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زمونږ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال به شي، خلکو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل،
څو چې په خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څښم.
او بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی که
والا که احمد هم مصیبته، ولی تا زکم سوالگر اخکارم. او سم شکر دشتا مانایم تا کما ډاکټر لیدل چې غریبی
دا څه وای نسلی نه تروره، اوس تا تم ځان ډاکټر اخکاری.
یار خو پر اختیا چه مصیبت دی، داسې خبره خو هیڅ کله نه کوي چې غنی ادم په خوشحاله شي. ولی سلکه ډاکټر نه یم، ډاکټران لکه چې څلور سترګې لري که څه مانا.
و نسرینې ترورې، دا سمه ده چې ته ډېره تجربه کاره ښځه یې، خو ځان ته ډاکټره مه وایه چې شرم دی. او بله دا چې څوک به دې بندي کړي، ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوي کوې، ځان ته به لوی غم وګورې.
خلاص احمد خانه، مانه دې زما اصلي خبره یې راکړه.
وکه وکه، اصلي خبره دې وکه.
اصلی خبره د تبلیغ ده، کله شروع کړی یا خیره سره ګوره والکه، خ تبلیغ راته وکه چې نسرین ډیره با تجربه او خیاره قابله ده، پوه شوې؟
خخا سمه ده، تبلیغ درته کوم، خپله شیرنی درنه اخلم. همدا یې ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته، هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم.
خی چې ما ته ډاکټره نه وایي، نو دا فرزانه ګټه ته ولې ډاکټره وایي؟
ها نو څه ورته ووایم؟
نرسکه ورته ووایه، نرسکه هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري، خوشه شی ده.
دومره کینه ورسره مه ساته، فرزانه ډېره هوښیار او قابله نرسه ده، که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله؟ واچوه جواب.
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهیږي، ځکه یې خارج ته بوتله. د دې لپاره خو نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیار او قابله ډاکټره ده.
بس نو څه بوده، پس به له خیره سره زما له ښځې تکړه نرسه جوړه شي، عینې لکه فرزانه.
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي، پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده، خو ته یې په قدر نه پوهېږې، پوه شوې؟
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې، هغه په ما ډېره ګرانه او قدر منه ده.
ښه سمه ده، لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا.
ښه نو نسرینې ترورې، زه لږ کار لرم، ښه ته بېغمه اوسه، خو ډېر تبلیغ درته کوم، پوه شوې؟
سمه ده، ته راته ښه تبلیغ وکړه، زه به ښې پیسې درکوم.
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي، موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي.
څه شی؟ څه دې ویل؟ اول قسط پیسې غواړې؟ خوار شې، ته خو یو ځل کار پیل کړه، بیا پیسې وغواړه.
نه نه ترورې، چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم. هو اول به مې پیسې راکړې، او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا، بس خلاص.
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي؟ ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي، غږ ورته وکم.
نه نه، همالته ښه دي، مطلب چې جوړه او مصروفه یې. که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي؟
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو، شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي.
رښتیا وایې، همداسې به وکړو. خو چې شیرزمان په دې اکله څه وایي؟
نو شیرزمان به څه ووایي؟ هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی.
هو داسې خو ده، ماشومان باید همدلته پاتې شي.
همداسې ده، زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم، ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني.
سمه ده، نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي.
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم. دغه ده، را پیدا شوه، اوس به ورته زنګ ووهم.
فرزانی خورې سلامونه، څنګه استی؟ خیرت خوبه وي؟ ماشومان څنګه دي؟
علیکم سلام، ماشومان ښه دي، بلې کوټه کې لوبې کوي. موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو.
خا خا، سمه ده. اوس پوه شوم، نو زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو، ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به را پیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم. میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا دې داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې دا وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلې کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چېرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمر یې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې ایښی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دا دی، هر څه برابر دي.
فرزانې، زه تیاره شوم.
ښه ده چې تیاره شوې. ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیرزمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانې خورې، دا میرمن به ماشومان وساتي، ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیار استئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیدا، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی شي او که زه، قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته به داسې تسلیم یم. زه چېرته او ته چېرته؟ زه په عکاسۍ او فلم مرداری چندانې نه پوهېږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کاره یم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې، دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسه، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ، او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته، او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کره که د سیند په غاړه دیم کور وي، نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب، سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سما دا خیالی گلا دا دا بسم الله. یا الله تب کے خیر و برکت واچ.
چلاس
درکم چمر
موبائل
موبائل پتی ابو وڑے وہی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم شروع بھائی ڈارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده دراکه او دا خو سم په خلټو ککړ شوی ده.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتې دي. شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی. د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابېږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړ.
زه خیر دی. پتلولو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د چنډو اړول او د بخۍ وهل.
سمه ده.
هو ملالی او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بی زحمت راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې خیا او تکړه خیاطان رانه جوړ شي.
شمور دې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولای شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ، لږه خواري پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچی زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادان یاستئ.
جان زما رانه جان ولې زړې لکه چې مور ریکال لري. موری ریحان پلی جاڑی مریض خوب نوی
لوری ماشمان جاڑی دوم رو ارتا اندیکنه مکوا.
خدای پاک دیر خنگور در کرده زویده ماشالا تکڑا سرائی ده. خدای پاک دلو بدو سرگو و ساتی
جانده و سی خوری. وی چای خمو سور شاوی ده ده سابر چی تازه ای کم سور چای خوان نکی
ده. ده و گوری ده طولو خلطو اندازه یو شانده. از به در تاسو د انی قیچی کم خو ګندل تاسو خپل وکي.
سمه ده سمه ده.
دا د لټه سره تور ګړه بیل خوان لري. ها واخلی چې بیا ګلاو نه کوي چې صدیقې زمون قدر و نه کوي.
قیچی کې ډیر احتیاط وکي چې ټوټې در نه ضایع نشي. کله دې خط کش نه ګټه واخلی لا بخشي. بیا قرار قرار پکې بلدی کوي او پوه شوي.
هو پوښلو شکر دې چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، کنه نو موږ بل چانه زده کړې وای.
رښتیا وایي دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا وایي چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو ولته ته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې دې سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګرانی.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه سره هم ګنډم.
اوې ترورې ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې نارینه ماشومان ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلې ډاکشه. زخو منې کولی نه شو، راځي بانو.
نه نه ولې به منې کوو، هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
زه پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دکان نه راوغواړو که څنګه؟
نه نه دکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نسا کتل ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په فایل کې به زه یو څو خبرې وکړم. او بیا به هغه کس ته بلنه ورکم چې د تاداو ډبره ږدي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زمونږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم مونږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زمونږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن مونږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یوه ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینې بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینې خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دې درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونو وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخیر.
و خلکو، لاره ورته خوشی کوي.
خورې، دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب، اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله، ته پکې برکت واچوي. دلته به ډبره کېږدم. دادی مبارک موشه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک
مبارک مبارک.
نعره تکبیر،
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم. ستاسو د کور ودانوي چې ما ته یا زمونږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ وویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زمونږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر والکه؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
او مبارک دی، مبارک دی.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم.
راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته. اوس نو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی. صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه. زی خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوړه د درود شي. والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شویم.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکوي؟ زه دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه. زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې والکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې.
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي. په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کوم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې استئ.
چې داسې دنه ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د پردنۍ په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم را سره ځي راځي. خو بیا به م زه په دې عقله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي. وایي پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلرې شمر دا خوره ولا کیره نه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانۍ د انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
دوی څنګه کولی شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
له نه کول نه څه کول غوره دي؟
هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کیسه کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون لا پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي، تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زمونږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي، بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلا چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید مهارتونه او وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده؟ کوم مهارتونه باید زده شي؟ زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم؟ کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته، خپل ځان ته، څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناتک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي، وایي موین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس
یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي توای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کار وکي پوسی او شتان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوی فنون نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړی. نو دا سیده چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ش پرمختګ ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو د غیروهیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دینه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامدا دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی. دې په څنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه نه د خلکو په دې کار کې ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. رڼا اوریدونکو د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. رڼا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سوي، او محاله هدفونه مې سوي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره د کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګروپ سمو په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعیا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلاتو د فارغ خپل ځخ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنه جوړ کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، انساني هدفونه دې هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
نوشم خوش زندان که خوش زندان که خوش زندان خوش زندون که ساده پغه که ورکوشم خوش زندون که خوش زندون که خوش زندون که